کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې مازدیګرنۍ پښتو خبرې مجله زه فریبا ظاهر وړاندې کوم. د مجلې د سر موضوع مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې دي چې وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې له پاکستانه رهبري سوي دي. له داعش وسلوالو څخه به مو د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د تصفیه کېدو هم خبر کړو. نور راپورونه هم ستا خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې ده چې د بیړنۍ غونډې په درشل کې یو ځای د پناه غوښتونکو د بحران حل راوباسي. بشپړه خبرونه اورو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې په هیواد کې کومې حملې سوي ټولې په پاکستان کې پلان سوي دي. نورالحق علومي نن د وژل سویو پولیسو له کورنیو سره د لیدو پر مهال دغه څرګندونې وکړې.
دوی مراکز په پاکستان کې دي او رهبران یې هم همالته وو او حتی د دوی نوموتې رهبر چې ملا عمر و هغه هم دوه کاله مخکې له منځه لاړ.
نوموړي وویل نه یوازې د وسلوالو مرکزونه هلته دي بلکې اوس د دوی رهبرانو ټاکل هم د ګاونډي هیواد لخوا کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي. ښاغلی احمدزی دا خبرې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې 40 تنه افغانان د پېښور په یو پوځي اډه کې له حملې وروسته نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې له حضوره پاکه سوې ده. د دې وزارت مرستیال ویند دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس تر دې وړاندې داعش ډلې د ننګرهار په اوه بېلابېلو ولسوالیو کې فعالیتونه درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو د افغان حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي.
مشکلات سیاسي دي او هر کله چې افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي په دغه صورت کې به هندوستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کې یا توافق ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د موافقې د متن د بشپړولو په اړه پرون په تهران کې خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا په هوایي اډه کې د ناتو پر ځواکونو په یوه حمله کې د ګرجستان یو سرتیری وژل سوی دی. د ګرجستان پوځ او ناتو ویلي چې دغه سرتیری تېره ورځ د کابل په شمال کې بګرام هوایي اډې ته نږدې د غزمې پر مهال په نښته کې وژل سوی دی. د ګرجستان یو بل سرتیری په دغه نښته کې ټپي سوی دی. د ناتو په وینا د ګرجستان دغه سرتیری سږ کال په افغانستان کې وژل سوی نه هم بهرنی سرتیری دی. تېر کال په افغانستان کې 15 بهرني سرتیری وژل سوي وو. اوس یو څو بهرني خبرونه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې ده چې د بیړنۍ غونډې په درشل کې یو ځای د پناه غوښتونکو د بحران حل راوباسي. ټسک د اروپایي اتحادیې ولسمشرانو او صدراعظمانو ته په یوه لیک کې ویلي چې که د ستونزو خبره سي چې موږ یې پړه پر یو بل اچوو نو لیست یې لوی دی خو دا به له موږ سره د یوه حل په موندلو کې مرسته ونه کړي. ټسک دا خبرې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له بیړنۍ غونډې مخکې کړې چې نن په بروکسل کې کیږي. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتي چې په سوریه کې څلور کلنۍ جګړې ته د پای ټکی ښودو په مقصد ډیپلوماټیکي هلې ځلې وکړي. جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل امریکا آماده ده چې د سولې د یو توافق لیک لپاره همکاري وکړي چې له مخې به یې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ګوښه سي. امریکا په سوریه کې د روسیې د نظامي حضور د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15 نیټه کېږي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او جرمني د مشرانو په ګډون د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم ګډون کوي. پاپ فرانسیس به د جمعې په ورځ امریکا ته په خپل لومړي سفر کې په دغه غونډه کې وینا هم وکړي. روسیا وای په هغه صورت کې که د رسنیو راپورونه رښتیا وي چې وایي امریکا به په جرمني کې اټومي وسلې اثرې کړي، روسیا به مجبوره سي چې په اروپا کې د قدرت متوازنولو لپاره عکس العمل ښکاره کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن دا خبرې د هغه راپور پر بنسټ وکړې چې د جرمني د زی ډی اف تلویزیون خپور کړ او له مخې امریکا اراده لري چې په جرمني کې به د روان کال په پای کې په بویخل هوایي اډه کې شل نوي تاکتیکي اټومي بمونه ولګوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د الجزیره تلویزیون د خبریالانو په ګډون سل نورو کسانو ته عامه افوا اعلان کړه. د الجزیره دوه خبریالان د کاناډا وګړي محمد فهمي او بهار محمد په عمومي افوا کې شامل و. د فهمي مدافع وکیل خالد ابوبکر دغه افوا تایید کړه او ویل موکل یې بېګناه او مسلکي خبریال دی. دا افوا یوه ورځ مخکې په داسې حال کې سوې چې سیسی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر کوي. او د چین په لویدیځ سیمه شینجن کې د چاقوګانو په حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژل سوي دي. ویل کېږي دا حمله جلا غوښتونکو کړې ده. د رادیو ازادي آسیا د راپور له مخې دغه حمله د تېرې جمعې په ورځ د سوګان په نامه کان کې سوې. د پولیسو په وینا ګڼ شمېر نور کسان په دې حمله کې ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه هیواد کې د روان کال ټولې خونړۍ پیښې د پاکستان په خاوره کې طرحه سوې دي.
دشمنان مردم افغانستان امروز ریشههایشان در بیرون از افغانستان قرار دارد. هر آن کوشش میکنه که مردم بیگناه افغانستان جانهای شیرینشان را به خطر مواجه بسازند.
د افغانستان ولسی جرګه پاکستان ته خبرداری ورکوي چې په هغه هیواد کې د هرې حملې په نتیجه کې د میشتو افغانانو زورونه او نیول به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خراب کړي.
څنګه چې همیشه زموږ په همسایه ممالک کې داسې یو پېښه کېږي، هغوی بیا ټول افغانان نه وباسي او افغانان نیسي. هېڅکله افغان ولس دا رسم ته کارونه نه کوي.
د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د داعش له وسله والې ډلې پاک سوه. د دفاع وزارت چارواکي وایي
د کوټ ورسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسېدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي.
په بلخ ولایت کې به پر یوې ښځینه پولیسي د جنسي تیری او قتل په اړه د شمال زون د بشري حقونو د فعالانو اندېښنې هم واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو راسره پاتې شئ. زموږ غله ازادي رادیو اوري دوستانو، د خبرونه لومړنی مطلب مو دا دی چې د افغانستان د کورنیو چار وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې د پاکستان له خاورې رهبري سوي دي. نورالحق علومي دغه څرګندونې نن د دولت او وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړو او حملو کې د وژل سوي پولیسو له کورنیو سره د لیدو پر مهال وکړې. اسدالله لودین په اړه راپور لري.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو له رامنځته کېدو سره سم د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې د طالبانو رهبری هغه چا ته ورکړي چې د لاس آله یې وي. نورالحق علومي وایي پاکستان له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف پوره کوي او په دې کې د بېګنا کسانو وژل او زورول هم شامل دي. ښاغلي علومي د چهارشنبې په ورځ د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د یوې غونډې پر مهال په دې اړه وویل:
امروز تقسیم قدرت در بین رهبران
نن د رهبرانو ترمنځ د واک ویش هم زموږ د گاونډي هیواد د چارواکو لخوا کیږي. تر څو څوک په واک کې وساتي او څوک له واکه لرې کړي، دوی غواړي هغه څوک واک ته ورسوي چې د لاس آله وي او د هر حکم عملي کېدو ته یې غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره د طالبانو ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شول. په لومړي سر کې دغه اختلافات د ملا محمد عمر د کورنۍ او د طالبانو د یو قمندان ملا منصور د عبدالله لخوا و، چې وروسته د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ، خو د عبدالله لا هم ورسره مخالف دی. منصور د عبدالله څه موده وړاندې د طالبانو نوی مشر د پاکستان استخباراتو ته په همکارۍ تورن کړ او زیات یې کړه چې د آی اس آی د لاسوهنې له امله دی او ملګري یې زابل ولایت ته راغلي دي. د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې کومې حملې په افغانستان کې شوي، رهبری او پلان د پاکستان په خاوره کې شوی دی.
دشمنان مردم افغانستان که امروز ریشههایشان در بیرون از افغانستان قرار دارد.
در افغانستان مخالفین چې ریښې رهبری تمویل او زال له هیواده بهر دي، تل هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو خوږ ژوند له خطر سره مخ کړي،
جانهای شیرینشان به خطر مواجه بسازند.
له دې وړاندې نور افغان چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پورې کړي، خو پاکستان بیا ویلی چې له تروریزم سره مبارزه کې صادق او دوی خپله هم د تروریزم قربانی دي، که څه هم تر اوسه طالبانو د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خپل منځي اختلافات جدي نه دي بللي او په خپلې خپلواکۍ یې ټینګار کړی دی.
که له یوې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې په پاکستان کې طرح سوې بولي، بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویلي چې یوازې له افغانستان سره پر ګډه پوله د اغزن سیم یا خاردار سیم غزول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوی کولی سي. چودري نثار علي خان پرون خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان حکومت به افغان چارواکو ته هغه شواهد هم وړاندې کړي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو د یوې پلان جوړوونکې ډلې په اړه راغونډ کړی دی. د څرګندونې داسې مال کېږي چې د افغانستان ولسي جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد کړی دی او وایي چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې هر وار په پاکستان کې حملې یا چاودنې کېږي په دغه هېواد کې میشت افغانان ځورول کېږي چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
هر کله چې په پاکستان کې حمله او چاودنی کیږي تر ډیره ځنډه افغانان دغه هیواد د پوز لخوا زورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته چول کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې په هر پلمه د افغانانو نیول کیدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوی افغانان ژر تر ژره خوشی شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
یو پیښه کېږي، هغوی بیا ټول افغانان نه وباسي او افغانان نیسي. هېڅکله افغان ولس دا رقم ته کارونه نه کوي. د دولت دا رد کړې ده، موږ خپله جنګونه لیدلي دي او په هېڅ صورت باندې موږ نه غواړو چې په پردي ممالک کې مداخله وکړي. خو دا چې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا موږ په کلکو ټکو غندو.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د سې شنبې په ورځ څلوېښت افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پوځ د خالد نومې اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل. د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان له نیول کېدو وروسته تر پوښتنو لاندې نیول شوي. ویل کېږي دا افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو لپاره پیل کړي. پاکستانی پوځ ادعا کړې وه چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې برید چې نه ویشت پوځیان پکې وژل شول په افغانستان کې طرحه شوې وه او له هماغه ځایه کنټرولېده. خو افغان حکومت له دې مخکې دا په کلکه رد کړې وه چې افغانان دې په دې حمله کې ښکېل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوې وي. اخوا سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګه وښيي. د سیمه ییزو مسایلو شنونکي احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
واقعیت دا چې په ملل مسجد کې دوه درې ورځې وروسته اجلاس شروع کېږي او ویل کېږي چې افغانستان غواړي چې پاکستانیانو شکایت هلته رسمن مطرح. پاکستان یو طرف د افغانستان متهمه چې په پېښور په حمله کې لاس درلودل افغانان مني چې اصلي هدف دا ده چې دغه موضوع یعنی دغه اجلاس ته په یو نحو سبوتاژ کړي چې ګویا پاکستان د تروریزم ښکار دی.
وروسته له هغه چې په پېښور کې د هوایي پوځ په اډه باندې حمله وشوه، پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د بختیار په نوم یو افغان هم نیول شوی چې له دې پېښې سره په تړاو تورن پیژندل شوی دی. پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بې ځایه نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څه وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر دوو نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش له وسلوالو تصفیه کړې ده او د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې به هم د دغې ډلې د ځپلو لپاره عملیات دوام وکړي. قسم سلمان د دغه راپور جزئیات راکوي.
همیشه بهار ننګرهار په وروستۍ کې د داعش ډلې له جدي ګواښ سره مخامخ دی او زیات شمېر اوسېدونکي د دغې ډلې د ظلمونو په خاطر د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ننګرهار په زیاتو سیمو کې د داعش په وړاندې عملیات پیل کړي چې د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د کوټ ولسوالۍ اوس د دې ډلې له موجودیت څخه تصفیه سوې ده. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په ننګرهار کې به عملیات تر هغو دوام وکړي چې داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه وي تللې.
د کوټ ورس ولسوالی کاملا تصفیه شوی ده داعش گروپونو ته ډیر تلفات رسیدلی دي د هغوی مرکزونه وران شوي دي او په نورو ولسوالیو د شینوارو کې هم عملیات روان دي او دې ته موږ تر هغه ادامه ورکو تر څو چې د شاوخوا ولسوالۍ ټولې د دوی د تسلط او د دوی د تهدید څخه خلاص شي.
ښاغلی وزیر زیاته کړی چې د اوسپنیز مثلث په نوم په خوږیانو، شیرزادو او حصارک ولسوالۍ کې عملیات شوي چې پکې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش ته تلفات رسیدلی دي. د همداراس ویل چې په شینوارو، اچین او سپینغر ولسوالۍ کې هم د عملیاتو پلان شته. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام وسي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې مخکې له حکومت غوښتي وڅو په ننګرهار کې د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر هم وړاندې تر دې حکومت خبرداری ورکړی و چې که په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام ونه کړي په خپله به لاس په کار سي. که څه هم د دفاع وزارت په ختیځ ننګرهار او شاوخوا ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره د جدي هڅو خبره کوي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي حکومت تر اوسه په کوټ کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د ولسي جرګې استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په کوټ ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده چې له امله یې 3000 کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
تر اوسه پورې داسې کومه خاصه لاسته راوړنه د حکومت په لاس کې نشته چې موږ ووایو چې دوی بعضې سیمې نیولې اوسي او داعش مخ په تېښته اوسي. په منطقه جګړه په کوټ ولسوالۍ کې روانه ده او ملکي تلفات پکې ډېر دي. د خلکو کورونه وران شوي دي، خلک وژل شوي دي.
میرمن یون پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل نه کړل او اوس دا ډله هلته ډېره پیاوړې سوې او په وړاندې یې جګړه هم سخته ده. افغان حکومت او د چارو کارپوهانو په وار وار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا سته، ځکه دا یوه پردۍ پدیده ده او زیان یې هم ټولې سیمې ته متوجه دی.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې مو واورېدلی چې وایي د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې څخه تصفیه کړې ده. په همدې حال کې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د داعش ظلمونه دوی دې ته مجبور کړي چې د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې ودرېږي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه ولسوالۍ ته ورغلی او د خلکو د دې پاڅون په اړه راپور چمتو کړی دی.
کوټ د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د دې سیمې خلک هم د داعش د ظلمونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي. د دې سیمې خلک وایي په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې له 21 تنو څخه سرونه غوڅ کړي او خلک دې ته اړ شول چې نورو سیمو ته کډه شي. د سیمې خلکو د غوښتنو پر اساس افغان ګډو ځواکونو د تیرې جمعې په ورځ په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې اوس هم روان دي. موږ هم کوټ ولسوالۍ ته لاړو. هلته په سیمه کې پاڅون کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ظلمونو دوی دې ته مجبور کړل چې په دې عملیاتو کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره په څنګ کې ودرېږي او د وسلوالو پر ضد پاڅون وکړي.
مکتبونه بندې، مشران هم وژنې، نو دې ته مجبور شو. نو هله اخره خطبه ده چې پاڅېږو، دغسې ملاتړ وکړو، خپل ځان دفاع وکړو.
زما پلار مړ کړ، یوې زما ورور مړ کړ داعش، او دغه ته مجبور کړو چې راپاڅېږو او د خپل ځان دفاع لپاره د حکومت له پوستې جوړ کړو، وسلام خپل کور نه راوړي او دغلته پراته د خاورې خدمت کوو، د خپل ځان خدمت کوو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس تورن جنرال داد محمد حریفي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو بریا په دې کې وه چې ولسونه له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد راپورته شول.
د خلکو په دغه قیام او پاڅون باندې د امنیتي قواوو سره یو ځای اوس الحمدلله سوله او ثبات په کوټ کې موجود دي.
د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي دوی په پام کې لري چې دا عملیات شاوخوا ناامنو سیمو ته هم وغځي او دغه ناامنه سیمې له وسلوالو پاکې کړي.
بالا اچین او بچراګام ته هم وغځول شي. بالاخره په پلان مطابق به د ملي اردو د پلان سره سم به دا عملیات نور ولسوالیو ته هم وغځول شي تر څو خلک خپل ثبات او امن غواړي او د ملي امنیتي ځواکونو حمایت کوي. د نور ولسوالیو کې هم ان شاء الله ډیر ژر عملیات ترسره.
د ویلو د دوه ورځې وړاندې د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم سانګزی هم کوټ ولسوالۍ ته په سفر تللی وو او هلته خپلو امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه وکړه چې د عملیاتو لاسته راوړنې وساتي او ولسونه حمایت کړي. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې شاوخوا زر محلي پولیس دې ولایت ته منظور شوي چې له دې ډلې 150 محلي پولیس د کوټ ولسوالۍ لپاره په دندو ګمارل شوي دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب مو ولولي او له دوستانو سره یې شریک کړي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس یوې بلې مسلې ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د بچه بازۍ په پیښو کې امنیتي ځواکونه ښکېل وي، دوی دا مسله جدي تعقیبوي او عاملینو ته سخته سزا ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د دوی د یوې څېړنې په نتیجه کې معلومه سوې چې د بچه بازۍ ناوړه پدیده تر اوسه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې رواج لري، خو دا مسله چې په دا ډول یوې پیښې کې امنیتي ځواکونه ښکېل بلل سوي او نړیوالو ځواکونو هم سترګې پرې پټې کړي، د دوی اندېښنې نورې هم زیاتوي. نوري اسنوري نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز د راپور په غبرګون کې وویل چې بچه بازي د افغانستان د فرهنګ یوه برخه نه ده او دا یو کرغیړن عمل دی. دغه وزارت په انټرنیټ پاڼه کې ویلي چې د افغانستان په قوانینو کې بچه بازي ځای نه لري او هغه یو جرم دی چې د عاملانو لپاره سخته سزا په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه یوه ناوړه پدیده بولي او وایي چې دغه مسله یې جدي تعقیب کړي او د بچه بازۍ د دغې ناوړه پدیدې په اړه یې په افغانستان کې یوه عمومي څېړنه ترسره کړې ده. په دغه څېړنه کې د مدني ټولنو له استازو، چارواکو، له قربانیانو او هم له عاملینو سره خبرې شوې او نتیجې یې ښودلې ده چې په خواشینۍ سره دغه پدیده تر اوسه په افغانستان کې رواج لري او هلکان په تېره کم عمره ماشومان یې ښکار کېږي. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس محمد موسی محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې نوې پیښې په اړه چې نیویارک ټایمز را برسېره کړي وویل دا د دوی اندېښنې نورې هم زیاتوي. دغه مسله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې لا زیاتوي. په تېره بیا دغه پیښه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په کې ښکېل دي او نړیوال ځواکونه چې د بشري حقونو د رعایتولو په تېره بیا د ماشومانو د حقونو په خوندي کولو کې دروند مسؤلیت لري پرې خبر و او د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او نه هم عاملینو ته سزا ورکړې ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي موږ د بچه بازي په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیري د زغم پالیسي نه لرو. کمپل دا خبرې د نیویارک ټایمز راپور په اړه کړي چې د یکشنبې په ورځ خپور شو. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچه بازي پر پیښو سترګې پټې کړي، خو کمپل وایي چې دا ادعاوې حقیقت نه لري.
دوستانو، په همدې حال کې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې په اړه له راپورونو خبر دی او د دغه ناوړه غیر انساني او غیر مذهبي عمل د مخنیوي لپاره د قوانینو د تطبیق په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. له ارګ څخه د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني نن د ویډیو کانفرنس له لارې د هیواد له ټولو امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې او هغوی ته هدایت ورکړ چې د روزنې او جزایي اقداماتو له لارې د دغو اعمالو مخنیوی وکړي. ولسمشر دغه راز د افغانستان د بشري حقونو د ولوا کمیسیون کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته هم هدایت ورکړی چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره یو څارونکی کمیټه جوړه او دا یقیني کړي چې عاملین قضایي تعقیب سي. سمه وی اقتصادي موضوع ته ورزو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزې د چابهار بندر د ګټې اخیستنې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې خوري مسؤلینو نن ازادي راډیو ته ویل چې د چابهار بندر د سوداګرۍ او ترانزیتي موافقتنامې د عملي کولو لپاره که نور شکل هیوادونه سم همکاري ونه کړي، د افغانستان د حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي. رحمت الله خان نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ څو ځله د چابهار تجارتي بندر د ترانزیت او سوداګرۍ تړون د بشپړولو لپاره بحثونه شوي، خو د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د سیمې سیاسي ستونزو د دغه بندر ګټه اخیستنه اغیزمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې پر ګټو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان، ایران او هند باید په ګډه د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره لاس په کار سي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې کلونو کې په دې اړه ډېرې درې اړخیزې ناستې بې نتیجې ترسره شوې، دوی په دې برخه کې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې وکړي.
دې کې ستونزه نشته، مشکلات سیاسي دي او هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لکه شاته وتمبېږي، او ځکه چې په دې کې د افغانستان ډېره زیاته ګټه ده. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ لږ شانتي مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږ سسته شي. د افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي په دغه صورت کې به هندوستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کی توقف ورکی.
د چابهار بندر د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت یو له مهمو سمندري بنادرو څخه ده. دا بندر د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري او مجبور ده څو خپل سوداګریز مالونه له اوږدې لارې انتقال کړي، خورا اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیټي ستونزو یادونه کوي او وایي چې دا به د هند او اروپا بازارونو ته د رسیدو یوه ښه بدیله لار واوسي. په دې وروستیو کې افغان، ایراني او هندي چارواکو د ایران په مرکز تهران کې په یو تخنیکي غونډه کې ګډون وکړ او د چابهار ترانزیټي او ترانسپورټي موافقتنامې په اړه یې بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په شپږم کانفرنس ریکا کې چې دو اونۍ وړاندې په کابل کې جوړ شوی و پریکړه وشوه چې د چابهار بندر موافقتنامه چې له 1990 کال را په دې خوا د هیوادونو ترمنځ مطرح کیږي ژر نهایي سي.
مختر دی چې په یونان کې د افغان کډوالو حال درکو. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې پریویش زینا پولیسي جنسي تیری او د هغه قتل محکوم کړ او د یادې پی شاملینو ته د مجازاتو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون وایي دا ډول چلند به په راتلونکي کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د لیوالو ښځو د راتلو بهیر زیانمن کړي. مجیب رحمان حبیب سای له مزار شریف څخه راپور ورکړي.
د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په بلخ ولایت کې پر یوې ښځینه پولیسي جنسي تیری او د هغې قتل یې محکوم کړ. دوی د یادې پېښې د عاملینو د مجازاتو غوښتونکي شول. امنه د بلخ امنیه قمندانۍ د جنایي څانګې کارکوونکي به چې د چهار بولک ولسوالۍ د جنایي جرایمو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کوه او د دوو میاشتو را په دې خواله درکه شوې وه. تېره ورځ د بلخ امنیه قمندانۍ پولیسي اعلان وکړ چې د هغې د جسد پاتې برخې یا بقایاوې کشف کړي دي او د هغې د قتل په تور یې څلور تنه نیولي هم دي. د بلخ امنی قمندان سید کمال سادت وویل دا میرمن دوی میاشتې د مخه د دریو تنو لخوا اختطاف شوې وه چې وروسته پرې جنسي تیری هم شوی و او بیا د همدې کسانو لخوا په قتل رسېدلې وه. سادت وویل چې په پای کې دا میرمن یوه ډنډ ته ورچول شوی وه او جسد یې د کوڅه ډبو سپیو لخوا له منځه وړل شوی دی چې دوی یوازې د هغې ویښتان او د بدن اډوکې موندلی دي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي میرمن امنه له دریو کلونو را په دېخوا د بلخ امنی قمندانۍ د جنایي څانګې په برخه کې کار کاوه. د هغه په خبره چې په یاده قمندانۍ کې څه باندې سل تنه میرمنې په اپراتیفي، تخنیکي او کشفي برخو کې په دندو بوختي. قادری یې په اړه وویل
د جنایي جرمونو سره
د مبارزې په برخه کې د دریو کلونو را په دېخوا یې کار کاوه. دا ته له موږ سره سل تنه میرمنې په کشفي، اپراتیفي، تخنیکي او اداري برخو کې کار کوي. دوی په څوارلس سو ولسوالیو کې په دندو بوخت دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې د امنیه اختطاف پر هغې جنسي تیری او بیا یې وژل د هغو میرمنو پر روحیه او روان بد تاثیر کوي چې همدا اوس د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کار کوي. د هغه په خبره چې یاد موضوع د ملي امنیت ارګانونو لیکو ته د لیواله ښځو د یوځای کېدو مخه نیسي او یاد بهیر ته صدمه رسوي.
تعدادی که جرأت میکنه میرن و در پولیس و وقتی که با اینطور یک حوادث سر میخوره
نفتن هغه ښځې چې جرات ځان ته ورکوي او سي د ملي امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای کیږي دقیقا دغه ډول پېښې دوی روان ته صدمه رسوي او دغه سبب کیږي چې د دوی د لا یو ځای کېدو مخه ونیسي. سامي له دې سره چې د یادې پولیسي د فجعانه قتل غندي وایي چې عاملین یې باید ژر تر ژره محاکمه شي.
او د دې مجلې وروسته مطلب دا دی چې تر 2500 ډیر کډوال چې ډیری افغانان دي نن سهار د دریو ساعتونو په موده کې د یونان لیسبوس جزیرې ته ورسېدل. د رویټرز اژانس یو خبریال ویلي چې ګڼ شمېر نور دغې جزیرې ته پر لاړه دي. صالح محمد صالح له نورو جزئیات سره.
تر 2500 زیات کډوال چې ډیره برخه پکې افغانان دي نن سهار د لیسبوس جزیرې ته ورسېدل. دغه کډوال او پناغښتون کې په نږدې څلوېښتو کوچنیو کښتیو کې چې په هر یوه کې له شپېتو نیولې تر اویا پورې کسان سپاره وه په داس حال کې چې باران اورېده د یونان د لیسبوس جزیرې سواحلو ته ورسېدل. د رویټرز اژانس یوه فوټوګرافر ویلي چې شاوخوا نه نورې کښتۍ یې له لرې لیدلې چې دغه ساحل ته ور روانې وې. یو اتلس کلن افغان روهین اژانس ته ویلي دا ډېر ستونزمن سفر و، موږ ټول په بیره کې وو. روان میلادي کال په زرګونو کډوال چې ډېره برخه د افغانستان، سوریه، عراق او نورو هیوادونو دي له ترکیې څخه د یونان ختیځو جزیرو ته ور اوښتي دي. د کډوالو نړیوال سازمان مخکې اټکل کړی و چې د روان میلادي کال په لومړیو کې 400,000 او 1500 کډوالو او پناه غوښتونکو د مقدونیا له لارې اروپا ته ځانونه رسولي چې 309,000 یې د یونان له لارې د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته تللي دي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د سې شنبې په ورځ یو پلان تصویب کړ چې شاوخوا 120,000 کډوال به چې ډیری یې د جګړه ځپلې سوریې دي د دې ټولنې پر 28 غړو هیوادونو وویشل سي.
او په دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو مازیګرنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. د دری مجله وړاندې کولو لپاره فرشته نګه په سټوډیو کې د فرشته جان سره راغله.
تشکر فریبا جان، سلام به شما، شامتان بخیر. شام شما کمی لزه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از اظهارات وزیر داخله افغانستان میشنوید که میگوید پاکستان با تقسیم قدرت در بین طالبان تلاش دارد تا به اهدافش در افغانستان دست یابد. از سوی دیگر وزیر داخله پاکستان نصب سیم خاردار میان افغانستان و پاکستان را یگانه راه برای جلوگیری از عبور تندروان میان دو کشور خوانده است. از واکنش ریاست جمهوری، وزارت داخله و کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد آزار و اذیت جنسی پسران خردسال یا بچه بوزی از سوی پلیس محلی نیز برایتان خواهیم گفت. اما پیش از نشر این همه، همکارم آرش معین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
وزارت داخله افغانستان میگوید کسی اگر بخواهد به صفوف نیروهای امنیتی افغانستان رخ نکند هرگز از پیگرد قانونی دور نخواهد ماند. ولسی جرگه افغانستان از زندانی شدن تعدادی از افغانها در پاکستان انتقاد کرد. رئیس شورای اتحادیه اروپا از رهبران کشورهای عضو این اتحادیه خواست به خاطر حل بحران پناهجویان متحد شوند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر داخله افغانستان میگوید هرگاه کسی بخواهد به صفوف نیروهای امنیتی افغان رخ نکند هرگز از پیگرد قانونی دور نخواهد ماند. نورالحق علومی امروز در کابل گفت اگر کسی چنین اقدامی را کرده باشد و یا برای رسیدن به این هدف زیر نام ستون پنجم تلاش کند به جزای اعمالش رسانیده میشود.
در جایی که چنین تشبثات صورت بگیره یا چنین اعمال بیگانه زیر نام سطور پنجم در اینجا آمده باشند، تا وقت اگر تشخیص شده اینا به چنگال قانون سپرده شده، اگر باشند در اینجا ایدگاه از پیگرد قانونی نیروی امنیتی افغانستان اینا خارج نیست.
وزیر داخله افغانستان همچنان گفته است که از آغاز سال جاری تا اکنون همه عملاتی که در افغانستان شده همه در پاکستان طرح‌ریزی شده است. به گفته آقای علومی نه تنها همه مراکز شورشیان در پاکستان است، بلکه حالا تعیین رهبران آنها هم توسط این کشور همسایه صورت می‌گیرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در 70th اجلاس اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم ایالات متحده آمریکا شد. در این سفر عبدالله عبدالله را وزیر و معین سیاسی وزارت خارجه، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سفیر این کشور در واشنگتن همراهی می کنند. ولسی جرگه افغانستان از زندانی شدن تعدادی از افغانها در پاکستان انتقاد کرد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه برای رادیو آزادی گفت این عملکرد پاکستان روابط دو کشور را بیشتر از این تیره می سازد. این در حال است که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستان بعد از حمله بر پایگاه نظامی بدویره 40 افغان توسط حکومت پاکستان زندانی شدند. پاکستان ادعا می‌کند که این حمله در قلمرو افغانستان طرح‌ریزی شده است، اما حکومت افغانستان این اتهام را به شدت رد کرده است. اداره اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید تداوم مناقشات میان کشورهای منطقه سد راه بهره‌برداری از بندر چابهار شده است. خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان برای رادیو آزادی گفت تا زمانی که کشورهای منطقه در این زمینه همکاری نکنند تلاش‌های حکومت افغانستان بی نتیجه خواهد ماند. این در حال است که نمایندگان افغانستان، هند و ایران در مورد نهایی ساختن متن موافقتنامه ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار و چگونگی افتتاح این پروژه دیروز در تهران صحبت کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی کوت ننگرهار به طور کامل از وجود شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار ادامه دارد. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا از روسیه و ایران خواسته است با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ 4 ساله در سوریه کمک کنند. جان کری دیروز در واشنگتن گفت امریکا آماده است تا وارد یک گفتگوی شود که منجر به دستیابی به یک موافقتنامه سال شده بر اساس آن رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت کنار برود. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید یک زندانی که گفته می شود محافظ اسامه بن لادن بوده است از گوانتانامو به کشور زادگاهش عربستان سعودی انتقال داده شد. عبدالشلبی 39 ساله در ماه دسامبر سال 2001 میلادی بعد از فرار اسامه بن لادن از توراوارا در پاکستان زمان دستگیر شد که می خواست از سرحد بین افغانستان و پاکستان عبور کند. با انتقال عبدالشلبی 114 زندانی در زندان گوانتانامو باقی ماندند. حداقل 5 پلیس در اثر حملات جدایی طلبان در یک معدن در ایالت شنجن کشته شدند. این حملات توسط چاقو به تاریخ 18 سپتامبر صورت گرفته و گفته می شود ده ها تن دیگر نیز در اثر این رویداد زخمی شدند. گروه های حقوق بشر یوغورها در تأیید می گویند سیاست های سرکوبگرانه حکومت چین در ایالت شنجن که کنترل شدید دین اسلام و فرهنگ یوغورها را شامل می شود این ناآرامی ها را تحریک کرده است. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا از رهبران 28 کشور عضو این اتحادیه خواست تا به خاطر حل بحران پناهجویان متحد شوند. این اظهارات دونالد تاسک در آستانه اجلاس فوق‌العاده رهبران اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که به تعقیب اجلاس وزرای داخلی کشورهای عضو به خاطر تصویب برنامه جابجایی 120 هزار پناهجو تدبیر می‌یابد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به شمول خبرنگاران زندانی شبکه تلویزیونی الجزیره، محمد فهمی کانادایی و باهر محمد 100 تن را مورد حفو قرار داده است. محمد فهمی و دو خبرنگار دیگر شبکه تلویزیونی الجزیره به 3 سال حبس محکوم شده بودند. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمود عباس رهبر فلسطینی ها به خاطر اشتراک در مراسم افتتاح یک مسجد جدید به مسکو سفر کردند. رویل غینوتین مفتی اعظم مسلمانان روسیه در سخنرانیش در مراسم گشایش این مسجد گفت به نمایندگی از جامعه 20 میلیونی مسلمانان روسیه و دفتر عقیدتی مسلمانان و شورای مفتیهای روسیه من صمیمانه همه شما را به این گرد همایی متحدانه مسلمانان خیر مقدم میگویم. مسلمانان در برخی مناطق روسیه مانند داغستان، چچنیا، انگوشتیا و کبردین و بلکاری اکثریت باشندگان را تشکیل می‌دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 38 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی‌گردیم. وزیر داخل افغانستان میگوید پاکستان با تقسیم قدرت در میان طالبان تلاش دارد تا به اهدافش در افغانستان دست یابد.
تقسیم قدرت در بین رهبرا هم میبینیم که توسط عموز مامدارای کشور همسایه ما و شما صورت میگیرد تا کیره در راس قدرت بشانند آله دستشان باشد.
این در حال است که وزیر داخلی پاکستان نصب سیم خاردار در سرحد بین افغانستان و پاکستان را یگانه راه برای جلوگیری از رفت آمد تندروان خوانده است. ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که ادامه آزار و اذیت و گرفتاری افغان‌ها در پاکستان می‌تواند روابط میان کابل و اسلام آباد را تیره سازد.
دست اوست پاکستان در همکار که ایده به نور هم دوستانه تعلقات نور هم خراب که
وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش خبر میدهد.
ولسوالی کوت کاملا تصفیه شده و به گروه داعش بسیار تلفات رسیده.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتن نگاه است و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگم. وزیر داخل افغانستان میگوید پاکستان با تقسیم قدرت در میان طالبان تلاش می‌ورزد تا به اهدافش در افغانستان دست یابد. نورالحق علومین سخن را امروز در دیدار با شماره از خانواده‌های قربانیان پلیس در کابل گفت. آقای علومی همچنان گفت که اکثر عملات تخریبی و انفجاری در سال جاری در افغانستان از خاک پاکستان رهبری شده است. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
در حالی که خبرهای در رابطه با وجود اختلافات میان رهبران طالبان به نشر رسیده، وزیر داخلی افغانستان میگوید که در عقب این کشیدگی ها دست پاکستان بوده و این کشور تلاش دارد تا رهبری را برای گروه طالبان برگزیند که آله دستش باشد. نورالحق علومی میگوید که پاکستان با این کار میخواهد به اهدافش در افغانستان دست یابد و در این راه از کشتار و آزار مردم عام هم دریغ نمیکند. آقای علومی روز چهارشنبه در دیدار با شماری از خانواده‌های قربانیان پلیس در کابل در این مورد چنین گفت:
امروز تقسیم قدرت در بین رهبرا هم می‌بینیم که توسط عمو زمامدارای کشور همسایه ما و شما صورت می‌گیرد تا کی را در راس قدرت بشانند و کی را از قدرت به اصطلاح دور بگردانند و باز کسانی را در اختیار خود داشته باشند که آله دستشان باشد، هر چیزی که حکم می‌کنند همین حکمشان بتانه بجا شود.
این حرف در حال مطرح می شود که پس از تعیین ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر طالبان در میان این گروه اختلافات به میان آمد. در نخست خانواده ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان و ملا منصور دادولا یکی از قمندانان این گروه با تعیین ملا اختر منصور مخالفت نشان دادند، اما گفته می شود که حالا خانواده ملا محمد عمر به ملا اختر محمد منصور بیعت کرده است. منصور دادولا چند قبل رهبر جدید طالبان را به همکاری با استخبارات پاکستان متهم کرد و گفت که به خاطر مداخلات آیسای پاکستان طرفدارانش را به ولایت زابل آورده است. در این حال وزیر داخله میگوید که اکثر حملات تخریبی و انفجاری در سال جاری در افغانستان از خاک پاکستان رهبری شده است.
دشمنان مردم افغانستان که امروز ریشه‌هایشان در بیرون از افغانستان قرار دارد، رهبریشان، مراکزشان، تمویلشان، تربیتشان، گسیلشان از خارج از افغانستان صورت میگیره و الان کوشش میکنه که مردم بیگناه افغانستان جانای شیرینشان به خطر مواجه بسازند.
پیش از این نیز از اختلافات میان طالبان حرفهای مطرح شده و مقامات دولتی، سیاسیون و رهبران جهادی افغانستان پاکستان را به حمایت از مخالفین مسلح و مداخله در امور افغانستان متهم کرده اند. با آنکه تا حالا پاکستان و طالبان درباره اظهارات تازه وزیر داخلی افغانستان چیزی نگفته اند، اما قبلا طالبان وجود اختلافات را در صفوفشان مسئله جدی ندانسته و بر استقلال و یک پارچگی خود تاکید کرده اند.
شنیدید که وزیر داخلی افغانستان گفته که اکثر عملات تخریبی و انفجاری در سال جاری در افغانستان از خاک پاکستان رهبری شده. مقام های افغان بارها ادعا کردند که شورشیان مستقر در خاک پاکستان از مرز عبور کرده و عملات را در داخل خاک افغانستان انجام می دهند. اما این بار چودری نثار احمد وزیر داخلی پاکستان می گوید که عمله اخیر در بدبیر شهر پشاور بر اساس معلوماتی که آنها در دست دارند در افغانستان طرح‌ریزی شده است. وزیر داخلی پاکستان همچنان گفته که نصب سیم خاردار میان افغانستان و پاکستان یگانه رای مؤثر برای جلوگیری از عبور تندروان میان دو کشور خواهد بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان میگوید نصب سیم خاردار میان افغانستان و پاکستان یگانه راه برای جلوگیری از عبور و مرور تندروان میان دو کشور خواهد بود. وزیر داخلی پاکستان گفت بر اساس توافقنامه دو جانبه میان افغانستان و پاکستان چنین مسائل باید به سطح دیپلماتیک مطرح شوند، ولی ابراز تأسف کرد که افغانستان این کار را نمی کند. چودری نثار علی خان افزود بعد از حمله اخیر در بدبیر معلومات واضح را در مورد به افغانستان ارائه کردند، ولی حکومت افغانستان در دستگیری عاملین این حمله هیچ پیشرفت نکرده است. وزارت خارجه افغانستان حمله تندروان در بدبیر را محکوم نموده و این ادعاهای پاکستان را که گویا تندروان مستقر در افغانستان این کار را کرده باشند رد کرد. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان هم گفته شده بود که افغانستان خود قربانی تروریسم است و اجازه نخواهد داد از خاکش برای حملات تروریستی استفاده شود. ولی حکومت افغانستان در مورد این که پاکستان چین و شواهد را جمع آوری کرده بود ابراز نظر نکرد. حکومت افغانستان در مورد این پلان هم صحبت نکرده است که گویا می خواهد سیم خاردار بین دو کشور نصب گردد. چودری نثار علی خان دیروز گفت معلومات در مورد حضور یک گروه عمده از طراحان حملات تروریستی در افغانستان را با حکومت افغانستان شریک ساخته است. وی ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان بعد از اخذ این معلومات اقدامات جدی را برای سرکوبی تروریستان اتخاذ کند. وی بعد از ملاقات با مقامات امنیتی کشورش به خبرنگاران گفت امیدوار است حکومت افغانستان به زبان کس دیگر است صحبت نکند و علیه کسان اقدام کند که از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تخریبی استفاده می کنند. چودری نثار علی خان همچنان گفت در حمله بر یک مرکز نظامی در پدبیر 14 تروریست دست داشتند که 5 تن آنها که کشته شدند شناسایی شدند.
پس از عملی اخیر در منطقه بدبیر شهر پشاور پاکستان ادعا کرد که تندروان مستقر در افغانستان این عمله را راه اندازی کردند. بانک حکومت افغانستان وقوع این عمله را شدیدا محکوم کرده و ادعای پاکستان را رد کرد، اما با آن هم گزارش هایی هست که مقام های پاکستانی مهاجرین افغان مقیم در پاکستان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. ولسی جرگه افغانستان در این حال هشدار می‌دهد که ادامه آزار و اذیت و گرفتاری افغان‌های مقیم پاکستان از سوی نظامیان این کشور باعث بدتر شدن رابط میان کابل و اسلام‌آباد خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم جمشید حبیب‌زاده.
پس از هر انفجار و حمله بر پاکستان، افغان‌های مقیم این کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و به بهانه‌های مختلف به زندان انداخته می‌شوند. ولیسی جرگه افغانستان میگوید که گرفتاری افغانها در کشورهای همسایه به خصوص پاکستان برایشان غیر قابل تحمل بوده و باید هرچه زودتر افراد بازداشت شده رها ساخته شوند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان با این کارش رابط میان کابل و اسلام آباد را خدشه‌دار ساخته و اصول بین المللی رابط دو جانبه را زیر پای کرده است. مثل همیشه یک رویداد که در کشورهای همسایه ما رخ می‌دهد افغان‌ها را گرفتار می‌کنند، در حالی که هیچ وقت افغان‌ها دست به چنین کارها نمی‌زنند. ما خود جنگ‌ها را دیده‌ایم و به هیچ صورت نمی‌خواهیم که در کشورهای همسایه مداخله کنیم و حالا این کار پاکستان رابط دوستانه میان دو کشور را دیگر هم خراب می‌سازد و ما شدیداً آن را تقبیل می‌کنیم. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی روز سه‌شنبه 40 تن از افغان‌ها در کویتا در نزدیک یک مرکز نظامی به خاطر بازداشت شدند که گویا در این منطقه غیر قانونی بود و باش می‌کردند. روزنامه دان پاکستان به نقل از پلیس پشاور نوشته که این افراد پس از گرفتاری تحت تحقیق قرار گرفتند. گفته می‌شود که این افغان‌ها به سلسله تلاش‌های پاکستان در ارتباط به بازداشت افراد مشکوک بعد از داشتن در حمله اخیر بر یک مرکز نظامی در پشاور گرفتار شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده که حمله خونین اخیر بر یک مرکز نیروهای هوایی این کشور در بدبیره پشاور در افغانستان طرح‌ریزی شده بود، اما حکومت افغانستان هر نوع دست در این حمله را رد کرده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که پاکستان با توقیف مهاجرین افغان میکوشد شکایت نامه افغانستان از این کشور را به نشست عمومی سازمان ملل متحد کمرنگ سازد. احمد سیدی یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
دو سه روز بعد اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دایر میشه و پاکستان اطلاعاتی داره که هیئت افغانی به نحوی در اجلاس عمومی از پاکستان شکایتی را مطرح میکنه در بیانیه خود. پاکستان میخواهد این موضوع را زیاد سپوتاش کنه، یعنی گرفتاری افغانها به نام حمایتگرای تروریست، اتهام بستن به افغانستان که گویا حمله به پشاور شده افغانها کرده و ضمناً یک تعداد اتهامهای دیگر بسته میکنه تا بیانیه را که هیئت افغانی میده سپوتاش شود و کسی اعتنایی به او نکنه.
پس از حمله بر یک مرکز نیروهای هوایی پاکستان در پشاور، رسانه های این کشور گزارش دادند که پلیس افغان را به نام بختیار بازداشت کرده که بعد از داشتن در این حمله متهم شناخته شده است. افغان ها در حالی در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که چند قبل پاکستان به حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد تعهد سپرد که افغان ها تا 2 سال دیگر نیز می توانند در این کشور باقی بمانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعش کاملا تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت عملیات به خاطر سرکوب گروه داعش در دیگر ولسوالی های ننگرهار همچنان ادامه دارد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
ننگرهار شهر همیشه بهار اخیراً با تهدید جدی داعش روبرو بوده و بیشتر باشندگان آن به خاطر ظلم و ستم این گروه حتی مجبور به ترک خانه و کاشانه ایشان شدند. وزارت دفاع افغانستان به خاطر سرکوب این گروه در بیشتر ولسوالی های ننگرهار عملیات راه اندازی نموده که به گفته مسئولان این وزارت که در نتیجه آن ولسوالی کوت از وجود داعش کاملا تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای افغان در ننگرهار تا زمان به عملیاتشان ادامه خواهند داد تا داعش به گونه کامل از این ولایت نابود گردد.
ولسوالی کوت کاملا تصفیه شده و به گروه داعش بسیار تلفات رسیده. مراکز آنها ویران شده است و در دیگر ولسوالی ها و در شینوار هم عملیات جریان دارد و این عملیات را تا زمان ادامه می دهیم تا ولسوالی های چهار اطراف نیز از تهدید داعش رهایی یابند.
آقای وزیری گفت که عملیات تحت نام مثلث آهنین در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و حصارک انجام شده که در آن نیز به داعش تلفات زیاد وارد گردیده است. وی گفت در نظر دارند که در ولسوالی های شینوار، الچین و اسپینغر نیز عملیات را آغاز کنند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی در مصاحبه با رادیو زدی اطمینان داد که به زودی بر علیه داعش در ننگرهار اقدام خواهد شد. پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه از حکومت خواسته بود تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش در ننگرهار روی دست گیرد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه و نماینده ننگرهار در این جرگه هم هشدار داده بود که اگر حکومت به زودی بر ضد گروه داعش اقدام نکند خود دست به کار خواهد شد. در حالی که وزارت دفاع از تلاش های جدی به خاطر سرکوب داعش در ننگرهار و ولایات همجوار آن سخن می زند، برخی از نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگه می گویند که حکومت به خاطر سرکوب داعش در ننگرهار تا کنون کدام دستاورد نداشته است. آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت هنوز هم در ولسوالی کوت جنگ جریان دارد و تا حالا 3000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان از این ولسوالی شدند.
فعلا جنگ جریان داره در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار. اگر چه حکومت ادعا میکنه که پیشرفتای زیادی به دست آورده، مگر طوری که ما امرای سران قوم ولسوالی کوت در تماس هستیم، جنگ جریان داره. سوال کنم دستاورد خاص نیست؟
خانم یون گفت که حکومت در ننگرهار به خاطر سرکوب داعش به صورت فوری عملیات آغاز نکرد و اکنون این گروه در اکثر ولسوالی های این ولایت جابجا و نیرومند شدند و مبارزه بر ضد آنها دشوار شده است. حکومت و آگاهان نظامی افغانستان همواره تاکید کردند که به خاطر ریشه‌کن کردن داعش در افغانستان و جلوگیری از خطرات آینده آن، کشورهای منطقه باید با این کشور همکاری صادقانه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روزنامه نیویورک تایمز اخیراً گزارش داد که در موارد زیاد پلیس محلی افغان از پسران خردسال سوء استفاده جنسی کرده است. وزارت داخلی افغانستان و ارگ ریاست جمهوری هر دو واکنش در این رابطه نشان دادند. سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گزارش نیویورک تایمز مبنی بر آنچه بچه بازی در صفوف پلیس محلی خوانده شده را رد کرد و این گزارش کهنه خواند. رئیس جمهور افغانستان نیز بر اساس اعلامیه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری، امروز از طریق ویدیو کنفرانس با تمام مسئولین نهادهای امنیتی کشور صحبت کرده و گفته که قوانین فرهنگ و ارزش‌های دینی مردم افغانستان سوی استفاده جنسی از اطفال را از جمله شدیدترین جرایم و از موارد عمده تخطی حقوق بشری می دانند. رئیس جمهور اشرف غنی به آنان هدایت داده تا با اتخاذ اقدامات آموزشی تا دیبی و جزایی از تکرار چنین اعمال جلوگیری کنند، اما بان هم سازمان های دفاع از حقوق بشر از این بابت ابراز نگرانی می کنند. رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت که گزارش نیویورک تایمز نگرانی فعالان مدنی را در رابطه به سوی استفاده جنسی از پسران خردسال از سوی پلیس محلی بیشتر ساخته. امید مرزبان گزارش دارد.
وزارت داخله افغانستان میگوید بچه‌بازی جرم است، اما جالب این که در قوانین کشور برای این جرم مجازات پیشبینی نشده. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به رئیس جمهور پیشنهاد کرده که در قانون جزا تغییر بیاورد و بچه‌بازی را در آن به حیث یک جرم بگنجاند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون همچنان از رئیس جمهور تقاضا کرده که تا آمدن تغییر در قانون جزا فرمان تقنینی را صادر کند که به اساس آن بچه‌بازی جرم پنداشته شود.
متأسفانه در قانون جزای افغانستان مشخصاً برای بچه‌بازی قانون ماده وجود ندارد. در این رابطه کمیسیون پیشنهادات به دولت داشت، بر اساس همون 12 سفارش که به دولت ارائه کرده بود، یک مسئله ایشی بود که در قانون جزا موضوع بچه‌بازی به عنوان یک جرم پیش بینی شود، جزا مجازات به او پیش بینی شود.
در صورت توشیح چنین یک قانون یا فرمان تقنینی، نخستین کسی که از تطبیق آن پاسداری میکند پلیس است، اما در افغانستان پلیس خود به اساس گزارش‌ها در بعض موارد آغشته این پدیده ناپسند است. تازه‌ترین گزارش در این مورد را روزنامه نیویورک تایمز نشر کرد که در آن از نقش پلیس محلی افغان در موارد زیاد بچه‌بازی پرده برداشته شده است. در این گزارش همچنان گفته شده که نیروهای آمریکایی و ناتو شاهد موارد بچه‌بازی در صفوف پلیس بودند، اما خاموشی اختیار کردند. هرچند به این ادعا جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان پاسخ داد و گفت نظامیان تحت رهبریش پالیسی ندارند که به اساس آن از چنین موارد چشم پوشی کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 29 سپتامبر از اجلاس ضد تروریسم در نیویورک میزبانی خواهد کرد. در این اجلاس که از رهبران 104 کشور جهان دعوت شده، اما از ایران دعوت نشده است. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق در این اجلاس نیز اشتراک خواهد کرد. آرش مویون جزئیات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 29 سپتامبر از اجلاس ضد تروریسم در نیویورک میزبانی خواهد کرد. در این اجلاس از رهبران 104 کشور جهان دعوت شده است. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد تعهد کرده بود که شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش را نابود خواهد کرد و از کشورهای جهان خواست به ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد این گروه بپیوندند. از ایران با وصف آن که در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در کشورهای همسایه‌اش سوریه و عراق با اعزام مشاوران و آموزگاران نظامی و تدارک اسلحه برای اردوی عراق و ملیشه‌های شیعه نقش اساسی دارد در این اجلاس دعوت نشده است. اما حیدر العبادی صدر اعظم عراق همراه با سایر رهبران کشورهای جهان در اجلاس ضد تروریسم در نیویورک اشتراک خواهند کرد. این در حال است که اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به تاریخ 25 سپتامبر در نیویورک دایر خواهد شد. به مناسبت 70مین سالگرد سازمان ملل متحد در این اجلاس انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و راول کاسترو رهبر کیوبا که کمتر در این گونه جلسات اشتراک می‌کنند نیز حضور دارند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که روز سه‌شنبه در یک پایگاه نظامی در خارج از واشنگتن فرود آمد و توسط رئیس جمهور اوباما و خانواده‌اش با گرمی استقبال شد نیز در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است اسامبله عمومی سازمان ملل متحد همیشه به مثابه هفته ملاقات‌های سری دیپلماتیک در سطح بلند نیز محسوب می‌شود که در سال جاری رکورد سال‌های قبلی در این زمینه خواهد شکست. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاریخ 28 سپتامبر در مورد بحران جاری در سوریه و نیاز به اتحاد کشورها در امر مبارزه با تروریسم در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد برکی از دی سبز کابل عید را به تمام افغان ها مبارک باد گفته و همچنان از همه خواسته تا به صلح در کشور توجه کنند. محمد ابراهیم از اروزگان پیام داده که مقام ها ولایت اروزگان فراموش کردند. او هم عید به همه تبریک گفته. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. آمدید قربان از صمیم قلب براتان تبریک میگم. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.